اسد لودین باشید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمېرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي.
موږ یو شمېره د دوی دولت نه 100 تر 1000 پورې خو د 600 کسان موږ نیولي دي او 30 کسان تر 100 پورې وزل سوي هم دي په بیلابیل عملیاتو کې تدریجي میاست کې.
او ناتو وایي د اوکراین پر ضد هیڅ ډول یرغل ورته د منلو نه دی.
اوکراین د ناتو غړی نه دی. د ناتو خورا ارزښتناک شریک دی. ټول متحدان د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي.
د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. پایل په خبرونو کوو. د و سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د و سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپله غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبرې وشي. د نړۍ د و سترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، برېټانیا، فرانسا، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شوه چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همدارز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق، د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جي وو ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکان ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکان او له تاشکان نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سه شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکان ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم اعلان نه لري. هندي رسنیو له افغانستان نوې ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلي چې پرون د لندۍ په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یوه چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوې ډیلی ته ورسېدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوي افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوي چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نوي زیږیدلي کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمېر وسلوال یې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې دوی د ټي ټي پي له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لیندۍ په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپوړو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او 15 ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوي شتمنۍ د 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شوي پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نورې پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابره کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 480,000 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلي د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد میلیونه ډالر شتمني درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 30 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شموله وبلل شي خو له فکري او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو میلیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي یې پر کورونو کینولي دي. نړیوال بانک داسې مهال افغانستان ته د پیسو د لیږد اعلان کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نه لاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
فاطمه د درې ورونو په ګډون د پلار او څلورو خویندو سره په کابل ښار کې د ناچارۍ شپې او ورځې سبا کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل درې واړه ورونه یې چې له دې کوچنیان دي له سهاره تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکي توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه یې د همدغه پلاستیکي توکو د راټولولو په وسیله خپلې کورنۍ ته یو مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي.
راټول سوي توکي پلوري او د ورځې د 50 افغانۍ نیولې تر 100 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای یوازې فاطمه نه ده، ښایي د ده په څېر ډېر نجونې وي چې د تحصیل له نعمته بې برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه یې طالبان په اړه ښکاره تګلاره نه لري. نوموړې وایي د ژمي په راتګ سره کله ناکله آن تر دې ناچاره کېږي چې د ګاونډیو دروازې ور وټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه به یې کله او څنګه وررسېږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان ویاندې کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تک محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوسمهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 4 میلیونه ماشومان نه پوهېږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هم مهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبر د کافي خوړو نشتون او بیلابیل ناروغي ښایي د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دود دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومانو له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومانو د معافیت لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. له دې ورهاخوا د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته د نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړي، خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوي دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نه سیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دي خپلې مرستې جاري وساتي.
آزادی رادیو 2 شپږ نیمې منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته یې د آزادۍ رادیو .com پر ویبپاڼې سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/آزادۍ رادیو یې ادرس دی. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په تیرو 3 میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. دا چې ولې، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډیر دقیق نه ده،
ولی دیو دو دریس و تر چلوش تا پوری که دیست دیش میر بیاد پیندلوس و اغسی باقی پاتی اگر که مگه وش میره در دوی دولو در نست و تر زدار پوری خودش پکس و کسان مگر نیولی دیو اتیا کسان تر سلو پوری وزل سیوی هم دیو بلا بلا عملیاتو که تدری میست که
خاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کنت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri de dale pa tul Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa wrande jawabi iqdam wakri
de Taliban hukumat Daesh dale de khpal wakmani par wrande loy gwah na gani aw tingar ke wi che de dale de waslawalo zaliba wi jari kri له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه او وروسته د وږې د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جوماتونو حملې د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست په ګلان کم کې چې وزیرستاني کډوال میشتي له 8020 کورنۍ سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدو پیسو د مرستې بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار لخوا برابره شوې، هرې کورنۍ ته پکې 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې ورته اقدام وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د وزیرستاني کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستاني کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هرې کورنۍ ته 345 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور آزادۍ راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د بهیر پاړه وویل.
تقریبا 8020 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په وروستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای.
خدای دا وکړي چې موږ چې کومه دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. انداد پرامیش دا غشتنه دو چه میشه دقا خلقه در در مزون خلطه در چه که ما دو تاکه دلای گره دلای خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه دا در خپل وطنه نا تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دقا خلقه سر دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سر دقا وشی مراسته.
دا وزیرستانو یک کدوالو یا بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت وقتل چه دا مراستو پویش که عدالت او مستحق کورنی پپام کیونی سی.
پا دا حکم که دا خل دیر بیت مسوای دا نلار گای لاری نصاب زن داز خلقشتا چه کتی روغلی چه تینا شلدر یا ویر کرل خواغون تا نسول ملو تقریبا شپیش سوارو غلیوی پاسپورت سوا که زنه داس کرانه وی چې وای وته 15 ملاو دینرانه دی ملاو امیر زاده ټول دولت مسول دی چې د توزید صحیح طریقه انده وش
د 2014 سم زګیدیس کال پنیمایی کې په وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو لپاره دی ورسته د غوی زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوخته کسه هم د وزیرستانو یو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خلا هم د غوی خواوشا لزر کورنۍ په خوص او پکتیکا کې اوسیږي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
سموږ غږله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو د ته چې لویدیزو او نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تفسیري او مقالې خبرې کړي اسمت ساروان ته بغوښ
نیویارکر خبرونی د افغانستان په اړه په یو اوشته لیکنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنی د دوړو خواو د خبرو او د افغانستان راوروسته تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پر تاریخ په فایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پای ته ورسوله چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. د ورسپانې لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوري دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو امریکایانو د ناټو غړیو او نورو خواري ګاللې وې د زړ کدن حالت ته ورسېد. خو دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولای شي. نیویارکر خبرونی افغانستان د همغه محل د پوهنې وزیر رنگینی حمیدی په قول کې چې اشرف غنی به د کابینه په هر غونډه کې داډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ده ورکړې او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درویشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د کام ایر پالوتکه کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنځ د اټلانټیک سمندر په فضا کې وه له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی پوهېدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلی او دا اغیزمن ښکاري، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانې د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د رااخیستلو تر څنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلي چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه لکه د هیلیکوپټرو، او دا یې هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوژستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هرال رسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا رسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي. مارتن ګریفز وایي ټول به پر رڼو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد وپاشل شي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفز وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته چې له 8:30 بجو وروسته پیلېږي ولایت په ولایت خبرونه ده. د غزنی د وضعیت په اړه پرون بحث شوی، تاسو یې په دې خبرونه کې تکرار اوریدلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې د روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د تلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. له بلې خوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن وان دیر لین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولس سره د کتنې پر مهال وکړې. وان دیر لین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي که نه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدراعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو ده زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:00 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.
بلې اوریدونکو، نن له 2 تر 4 بجو دوه بیلابیل خبرونې تر شنه اسمان لاندې پښتو او دري. په افغانستان کې روان قضایي وضعیت او د محاکمو بهیر ته ځانګړی شوی دا چې اوس خلک خپل داوی څنګه مختوړي، د طالبانو د حکومت قضایا ځواک څه ډول دی، محاکم په کوم حد کې دي او خلک څنګه خپل ستونزې له دوی سره شریکوي، په همدې موضوع بحث کې هیله ده چې خبرونې ته زنګ را ووهي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار پری دی د دیاش غم وخره. دومره خبر دغه ده که تاسو د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوئ، خپله مرضي کوئ، دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډېره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړئ، کوم خلک چې د کارونو نه باسلي دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې درېیمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي، بین المللي سره، د افغان متحده سره، شبو باندې ودرېږئ که ونه درېږئ، دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی بدینه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلک ته د خدای ریدی باور وړي د خدای رسول ته د وګوري قرآن ته د وګوري دا کومکونه نه وړي هغه خلک ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي یغه ته د کومکونه ورکړي د خدای په لار لاړ شئ صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ ډېر په عذاب دي خلک وسلام
هلمند ولایت د ولسوالۍ دفتر په اړیکې اسدالله یم دا نواز لوړو مقامات ورسوئ د عظمت د زریعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ورجوړې نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مصرو اډه رانقل کوي مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اتنی می بجې شوې دویمې نیمایي ته ورسېدو او سم په مخړې لاندو خبر نو ته د وستر او صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي په پام کې د چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت شمالي کوریا اقليمي بدلون او د لویدیز بالکان پر مسلو خبري وشي کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته کیږي په دې پروازونو کې د شنبې او سه شنبې په ورځو خلک تګ راتګ کولی شي هندي رسنیو له افغانستانه نوې ډیلي ته د لاسو هندي وګړو په ګډون له سلو د زیاتو کسانو د رسېدو خبر ورکړی دی په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پرون د لندې په 19مه د کابل د کامیر هوایی شرکت په یو چارټر الوتکه کې له افغانستانه یو څلور تلور کسان نوې ډیلی ته ورورسېدل د پاکستانی طالبانو تحریک چې ټي پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلی وو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته د خپل 15 ورځنی سفر لړۍ نن د لندې په شلمه پیلوي او د ګډو رزمی ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلی سیال مارسلو ګوریلو ته ماته ورکړه زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت بحث دی چې غزنی ولایت ته ځانګړی شوی دی دا بحث پرون شوی دی تاسو یې نن تکرار اوریدلی شئ
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او غزنی ولایت ته ځانګړې ده غزنی د میدان وردګ بامیان دایکونډي ورزګان صابل او پکتیکا او لوګر ولایتونو ترمنځ په 2,400 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی غزنی په تیرو کابو شلو کلونو کې تل نارام و ډېری ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې وې خو اوس چې طالبان واک ته رسېدلي د دې ولایت پر ټولو ولسوالیو د دوی حکومت واکمن دی په روانه خپرونه کې درې میلمانه لرو چې د غزنی د ستونزو او د چارو د شیګنې په اړه ورسره خبرې وکړو زموش میلمانه دی شاغله نصرت الله مایار سلطانزوی آریان آشنا او آزاد خبریال احمد ولی سرحدیم لمرسره ملګری شي ټول میلمانو ته هر کله وایم لمړی مایار صاحب د طالبانو له وخت رسیدو وروسته غالبا ډیر غزنیوال په دې خوشاله دي چې جګړه پای ته رسیدلې لارې پرانستل شوې دي خو آیا د دې فرصت خلکو او چارواکو د ژوند د چارو د شیګنې لکه د تعلیم روغتیا لارو سوداګرۍ صنعت او نورو برخو کې څه استفاده کړې ده
بل خوشبختانه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د اوس لپاره الحمدلله ډیر ښه ده خلک امنیت ناراضي دا هر نظام د بدلون سره خامخا امنیت اقتصادي ستونزې نور ټولنې ستونزې پیدا کی الحمدلله په غزنی کې د اوس لپاره امنیت ښه ده او موږ هیله من یو انشاءالله چې د امنیت پراتک سره اقتصادي موضوعات اقتصادي مشکلات چې کوم ټول په غزنی کې نه خپل افغانستان کې ست دا به ان شاء الله ورو ورو سره کیږي ان شاء الله.
آشنا صاحب تاسو څه وایست؟
بالکل غزنی ولایت کې سمولیت پیلن ډیر خدای خلک خوشاله دي، خو دا چې د تعلیم په برخه کې تاسو یادونه وکړه نو تعلیم په برخه کې تر اوسه خزینه او زده کوونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکول شوې، نو دوی تر اوسه ناخوښه دي د دې فیصلې نه، په دې هیله چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل شي.
آشنا صاحب، د حکومت ولی په برخه کې هم ډیر شکایتونه شته، د غزنی خلک وایي چې ادارې فلج دي، ولې؟
بالکل غټه ستونزه د ادارو د نه پاتې کېدو دا ده چې تر اوسه معاشونه نه دي اول شوي، ځکه خلک ډیر زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ځینې ادارې کپاله هم دي، هلته نو کارکوونکي د خاص زړه نه کوي چې حاضر شي، کاظر هم شي، د یو ساعت یا دو ساعتو لپاره فقط ناظري ورکولو لپاره حاضرېږي. نو غټه ستونزه همدا د ماشو نه ورکړه ده، که چیرته دا ستونزه حل شي انشاءالله ادارې بیرته فعاله کیږي او کارکوونکي به بیرته خپلو دندو ته ستانه شي.
ډیره مننه آشنا صاحب، تاسو مخکې ویل چې معاشونه نشته نو ځکه ادارې هم پټه په ولاړې دي، څومره خلک لیوالې دي چې له اوسنۍ ادارې سره کار وکړي، او یا اوسنۍ اداره څومره ځوانانو ته خصوصا هغو ته چې تعلیم یې کړی دی، زده کړې کړي دي، څه ناڅه تخصص لري، هغوی ته موقع ورکوي؟
بالکل ځوانان خو لیواله دي، خو د دې په صورت کې چې دوی ته مثلا کار په بدل کې معاش ورکول شي، نو ډیری ځوانان چې دي اوس تر درېمه بسته پورې مثلا په ځینو اداراتو کې کارکوونکي له دندو لرې شوي، دوی په ځای باندې نور نوي کارکوونکي راغلي دي. نو خصوصا هغه کارکوونکي هم ډېر زیات مایوس دي، نو دوی دې ته مجبوره کېږي چې یا وطن پرېږدي او یا مثلا داسې کارونه دوی وکړي چې هغه له دوی سره د چا په اصطلاح نه ښایي، ځکه دوی شل کاله یا ډېر تر دې زیات تعلیم کړی دی، دوی زحمت ایستلی دی. ځوانان خو ما مخکې یادونه وکړه چې تر درېیم بست پورې دوی ډېری کارکوونکي له دندو لرې کړی دي، نو که چېرته داسې کار ونه شي هغه ځینې کوم څوک چې وړتیا لري هغه په خپلو دندو پاتې شي، او د هغو په بدل کې بیا دوی مثلا معاش ورکړي. انشاءالله ډېری ځوانان غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او خپلو دندو پاتې کېږي، او انشاءالله لیواله دي چې له دې حکومت سره کار وکړي.
او آشنا صاحب، ډیر خلک دا هم وایي کوم خلک چې طالبانو مقرر کړی دی هغه بیا په کار وای نه پوهیږي، دا ادا څومره سمه ده؟
بالکل، ځینې داسې کسان دي چې مثلا هغه شاید د مدرسو نه فارغ شوي، دوی مثلا د پانتون کوم سند نه لري، نو ډیری خلک بیا داسې خلک هم شته چې پانتون نه فارغ شوي او مثلا لیسانس یا ماستران وي، او دا کسیسته نو یو ځینې داسې کسان شته چې بالکل شي د یوازې مدرسو نه فارغ شوي او په دندو ګمارل شوي.
سرحدي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ساسو نظر څه دی چې په غزنی کې شکایت داده چې حکومت ولی په ټپه ولاړه ده، ادارې فلج دي، دلیل یې څه دی؟ آیا داده چې طالبان معاش نسی ورکولی، او که داده چې طالبانو غیر مسلکی کسان ګمارلی دي، او هغه خلک چې په کار پیدل هغه رخصت کړی دي؟
د 15 اگست را په دې خوا کله سی ده طالبان د افغانستان باندې واکمن شول، بدبختانه د هغه راتګ وروسته په افغانستان کې هغه اداري سیستم چې دی په تدریجي ډول باندې لمنځه ځي. هغه څه چې د غزنی ولایت په اړه باندې زموږ معلومات یې هغه داده چې په غزنی ولایت کې په تدریجي ډول باندې هغه اداري جوړښتونه سي دي، هغه اداري اصول سي دي، هغه لمنځه ځي. یو ستونزه دا ده چې د مغزو فرار دي، هغه کسان چې په تیرو شلو کلو کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو یا د نړیوالو پوهنتونونو څخه فارغ شوي وو، هغوی په مهمو بستونو کې ول، هغوی ټول لري کیږي، او د هغوی پر ځای باندې هغه کسان اوستل کیږي چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې درس ویلي. د خلکو مشکل دا نه دی چې مدرسو ولز د کوونګ سره یا د مدرسو د فارغونو سره دی، اغوی وای سي دوی مطلقاً په کار باندې نه پوهیږي. مثلا مثال ادا چې ویلای شو د زراعت لپاره کوم مسلکی کس پېت پکاري، دوی د مدرسې طالب راولي، امدارنګ انجینر پکاري، کده لوی لارې د لپاره یو څوک په کار چې هغه باید پر لوی لار باندې د عاید د پورته کولو لپاره کار وکړي، ولی بدبختانه د طالبانو امارات هغه کسان راولي چې هغه د دوی تنظیم ته د هغه د دوی ادارې ته مثلا وفادار نه داسې په اداري برخه کې کار کړی یا په اداري برخه کې تجربه لري، ولی بدبختانه هغه سیمو ته هغه ډول خلک لیږل سول چې هغه له هغوی سره د افهام او تفهم یعنی د ژبې ستونزه لري، مثلا نه پوهېږي چې هغوی څه ستونزې لري او نه پوهېږي چې هغوی خپل هغه کم د دوی پالیسی سره اغور ته ورسول شي. او بل یو ډیر غټه ستونزه دا ده چې د غزنی ولایت کې څه کم کسان چې مثلا په زده کړو باندې بوخت ول یا مثلا د دې لپاره زده کړې کولې چې راتلونکي باندې باور ولري او شاینده ولري، هغه ټول له گاونډي وادونو ته فرار کړی دي چې مشول پاکستان همدارنګه ایران هی وادون ترسول دی لارې څخه ترکیه یا اروپا ته ځان ورسوي، ځکه هغه ځکه دا خلک ټول نا امید دي او په ادارو کې په تدریجي ډول باندې اول خدا سي دي چې لدوام باسته څخه اول باسته خدا کسان ټول چې مسلکي و دای سکی په تدریجي ډول باندې حتی دریم بس سلرم بس دا کسان چې کم مسلکي ولا په تیر جمهوریت کې کار کوي هغه سکی او دا هغه پر ځای باندې د طالبانو امارات هغه خپل کسان اولې سپتیرو شلو کلو کې یا لدی سره د جګړې په ټکرونو کې ولا یا لدی ام فکر ولا یا لدی سره په امداري سو اکم مفکوره سي د پاغه باندې ولاړ
دي. ډېر مننه سرحدي صاحب. سلطان زوی صاحب، یو وزارت فکر کوم چې اقتصاد وزارت په خوانه یو چارواکو ته هغه کسان چې هغه رئیسان او مدیران چې د آزادو رقابتونو لاره غوړه شي ولې غوي تی ویل دي چې خپل ریاستونو کې پاتې شي، البته د مشاورینو پایس شبنو چې ټولو ادارو هم دا کار کړی وای، هغه خلک چې په کار پوهیږي حداقل د مشاور پایس کار ور کړی وای.
مشکلات نه دي چې په شکل دې غوښني کې د تاسو معرفت اداره و خایم غوښني کې کماوین د ادارې ماوین د کار عامه د معرفت فشار د قانون کارمندان دي فعلاً د وزارت د معرفت د ادارې په اساس باندې خپل د دې مشاورینو په اساس باندې د همکار په اساس باندې خپل اصول عمل هم کوي په دغه شوبو کې یو حال کسان دي چې د جمهوریت د نظام د سقوط سره د خپل د وطن ته کې ده لکه زموږ همکار چې ویل چې کسان چې تل د نورو مملکتو ته او د وطن پریښې یا اروپایي ملکونو ته همسایه ملکونو ته تللي هغه جلا د دې په څه مشکل یې نه پیږم په کال دغه وخت کې چې د وظیفه سره پریږدي د اوس کې د معرفت مثال تاسو ته وښیم، د مخابرات د ریاست تاسو ته وښیم، مصوفیت تاسو ته وښیم، په دغې کې موږ عملا د دغه ریاستو سره داخلي د ریاستو سره کار کوو او دغه ریاستو کې موږ د همکاران وینو.
آشنا صاحب تاسو څه وایئ؟ سلطان زوی صاحب خو وایي چې ټول پخوانی کسان شته په دندو بوخت دي.
بالکل دا به ډیر ښه کار شوی وای، مثلا کاغذ پانی کارکونکو کې د مشاور پایس مدوی سره کار کولای، خو ځینې داسې ادارې دي چې مثلا نوي کارمندان ورته معرفي کړي. اته مثلا ما یو مکتوب ولیدی وزارت مکتوب راغلی چې هیڅوک حق نه لري چې مثلا د سایز مرکز خپل سایز مرکز کارکونکو کې سایز مرکز کارکونکو کې مدیران له دندو ګوښه یا لري کړي، خو زموږ مثلا مدیر پخوانی مدیر د دندې لري شوی دی، بیا مثلا هغه مکتوب هم معرفت ته وروړی و خو هغه ورسره قبول کړی نه و، تر اوسه هغه همداسې بې سرنوشته ګرځي او زموږ نوی مدیر چې دغه بس کار کوي. ځینو ادارو کې شاید د مشاور پایس ورسره پاتې شوي، خو ځینو ادارو کې بیا نشي کولی چې هلته پاتې شي، بس په کومه ورځ چې نوی مدیر ته معرفي شوی دی هغه ورځې وروسته بیا هغه زاړه مدیران د دریم بس یا د دوهم بس خلک بس په کورو باندې ناست.
سرحدي صاحب، اکثره روغتیایی کلینیکونه فلج دي ځکه چې ماشونه وای څلور میاشت کیږي چې نه دی ور رسیدلی. ډاکټران او نور روغتیا پالان خو لا هم کار ته دوام ورکوي، څه فکر کوي چې ماش ور ونه رسیږي دوی به کار ته دوام ورکړي شي؟
د غزنی یو خو د غزنی شهر دی، یو د غزنی ولسوالی دی، په ولسوالی کې بدبختانه دا ستونزه کله چې جمهوریت سقوط کړی دی لاغه نو وروسته څخه په روغتیايي برخه کې ورځ تر بل ستونزې زیاتېږي او د تیرو څلورو میاشتو راپدې خوا څخه زیاتره روغتیا پالان دي، ډاکټران دي، په بودین نور برخه کې د روغتیا په برخه کې کار کوي، له نړیوالو او د داخلي سازمانونو سره بدبختانه اغوی ته معاشات نه دي رسیدلي، او بل هغه درمل چې په خوا د مؤسسات له خوا څخه کومک کېدل په میاشتنی ډول باندې یا په درو میاشتو په ډول باندې اغوی پر ټول ځایونو باندې درېدلې دي، او بل په ولسوالۍ کې هغه کم چې مثلا د میزلز یا د سری یا ځینې نورې ناروغۍ دي د هغوی لپاره واکسین بدپختانه نشته. حتی د غزنی په ناوه ولسوالۍ، د غزنی په مکور، همدارنګه د یک په ځینې ولسوالۍ کې ځینې ماشومان د سری ناروغۍ له وجې څخه خپل ژوند د لاس ورکړی دي، او ځینې ماشومان چې مثلا کورنۍ نیس کولای چې هغوی ته غذا ورکړي یا هغوی د بیلابیلې ستونزې لري چې هغوی باید په بیلابیلو برخو کې واکسین شي، هغوی ته تداوی وسي، بدبختانه هغو ته رسیدګي نه کېږي. که څومره روغتیا پالان څلور میاشت کېږي چې په دې برخه کې خپل کار کوي، ولې کله چې درمل نه وي، کله چې د نړیوالو سازمانونو یا همدارنګ د افغانستان د اوسني حاکم دولت امارات اسلامي د هغوی دخوا څخه حمایت نه وي، نو په کومو برخو کې به هغو خلکو ته خدمات وړاندې کړي؟ افراد شته، ولې د افرادو د حمایت لپاره چې هغه په مالي برخه کې دي، د دوی معاشات ورکړل شي یا دوی ته درمل ورکړل شي، بدبختانه هغه په لیرو پرتو ولسوالۍ کې حتی د غزنی په ښار کې نشته، او خلک ورځ تر بلې د یو بحران خواته روان دي، او یو بل غټه ستونزه چې ده هغه د کورونا ناروغي ده. بدبختانه په افغانستان کې یو مشکل لري چې خلک پر کورونا باندې باور نه لري، ولی هلته چې کله په عامه برخه، عامه پوهاوي په برخه کې کار ونیسي، نو خلک نور هم مشکلات سره مخ کیږي. او اوس عملا د غزنی ترڅنګ د هیواد روغتیايي سیستم چې دی له پلشکېدو سره مخ دی.
بل ښاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی، په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې ده چې تر دولسم زده کړو ته دوام ورکړي. طالبان څه وایي؟ دلیل یې څه دی چې په غزنی کې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې لږ په ژمه پورته درس ووایي؟
خصوصي مکاتب که په غزنی کې تر دولسم مطلب دی پورې شاګردان زده کړې کولای شي، مکاتب بند شوي نه دي. دا اوس هم عملا امکانونه د بعض مکاتب
دولتي مې منظور ده، زما دولتي منظور ده، خصوصي نه.
دولتي کې خامخا ستونزې بدایي چې دلته استادان ذکور استخدام شوي وو. د ریاست معرف د غزنی نظر دا و چې دغه ذکور استادان چې کوم استخدام شوي دي په اوناس مکاتبو کې، د دې لپاره تر څو چې موږ اوناس معلمین پیدا کوو یا مختلط سیستم چو در مختلط سیستم وګ لبین
او مختلط سیستم کله شته په افغانستان کې؟ په کابل کې منشتون، څنګه په غزنی کې شته؟
د معلمینو او د کارمندانو متخصصین د دولتي مکاتبو کې په غزنی، په خاص کې په ولسوالۍ کې، په بعض مکاتبو کې وجود لري چې هلته دولتي مکاتبو کې نارینه کارمندان کې هغه اداري کارمندان دي، کانه تدریسي بخش دي، هم کار کولای شي. دغه خاطر باندې د نظر دا د تدای نظر توان د دې باندې باندې خبرې نه کوم چې مستور د خاطر چې موږ د معرفت مسؤل سره مستور دته خي چې د مشکلاتو د حل خاطر باندې وخت
موږ مکاتب نشو کولای. آشنا صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست چې همدغه ستونزه ده په غزنی کې؟ آیا د مثلا غزنی د مهمې لیسې یادونه وکړي چې د نجونو چې آیا کار کوون کې او شون کې نارینه دي؟
ټول شاید ډیر نارینه ونه و، چې شاید ځینې داسې پوهنځي وي چې هلته یو یا دوه کسان یا استادان یې هم اداري کارکون کې نارینه و. خو زما په نظر غټه ستونزه د بودیجې نشتوالی دی، چې مثلا اسلامی امارت حکومت دومره پیسې نه لري چې ټول استادانو ته مثلا دوی معاشونه پکې ورکړي.
نو خو معاش خو بلاخره دوی وعده ورکړې ده چې که تاسو په کور هم ناست یاست معاش به درکوو، دا یې وعده ورکړې ده.
نو زه فکر نه کوم چې همداسې ستونزه وي، مثلا په ښوونځیو کې نارینه کارکوونکي یا استادان، ځکه ښځینه ښوونځیو کې ډېر کم، یعنی شاید ټول ښوونځي ډېر ښوونځیو کې یا دوه کسان یا اداري کارکوونکي یا هم استادان وي، دا ډېر کم ده.
سرحدي صاحب، ستاسې نظر څه دی چې دلیل یې څه کېدای شي؟
لومړی خو په افغانستان کې، بیا په خاص ډول په غزنی ولایت یا نورو ولایتونو کې، دای چې امکان نه لري چې هغلته د نارینه د ښځینه سره یو ځای تدریس ورکړي، ولې یوازې په یو یا دوو ښوونځیو د غزنی کې چې هغه برخه کې مسلکي کس ته اړتیا وه هغوی تدریس کوي، ولې له ښځو سره یو ځای، یعنی یو خو مختلط سیستم موږ نه لرو، او بل د ښځو سره یو ځای هغوی هېڅکله داسې پیښ نه دي رامنځته شوي له ښځو سره یو ځای درس ورکوي په ښوونځي کې، ولې ستونزه دا
دا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره د نور افغانستان پر څنګه په غزنی ولایت کې د شوزو پر ټاکل پر تعلیم باندې بندیز لګیدل دی. هغه بیلابیل دلایل لرته لري ولې په داسې حال کې چې بیا دوی غوښتنه کوي چې کله چې ناروغ شي میرمنه ناروغ شي باید میرمنې ته ورشي ولې هغه ودې ته ترجیح ورکوي چې کم څوک ناروغ شي مثلا میرمنې ناروغ شي بیلابیل ناروغي ولري هغه باید پاکستان ته یوړل شي یا بل ځای ته ولتر دا مال پورې د غزنی کې د شوزو د ټاکلې په برخه کې هیڅ ډول مثبت ګام نه دی رامنځته شوی او ولسوالۍ کې مطلقاً شوزي هاته ماشومان وزده کړو ته لاسرسی نه لري چې هغه اوناسو برخه کې یعنی دا ډېره غټه ستونزه او بل تر اوسه پورې هیڅ شوزو ته سې کم په بیلابیلو برخو کې هغه ته کار کوي مثلا په تدریسي برخه کې هغه ته نه معاشات ورکړل شوی دي او نه دا سیو میکانیزم یو سیستم ته چې هغه ته دي مثلا معاشات ورکړل شي او دا ډېره غټه ستونزه کې دا میرمنې په دوه کې ځینې هغه میرمنې وي چې د کور سرپرستی ولې هغه خپل کور ساتي د همدې د کله شوونځي کې تدریس کوي لاغله لاري څخه به خپل ماشومان ته مثلا د هغه حفاظت کوي د هغه په مالی برخه کې به د هغه حمایت کوي ولې بدبختانه دا ټولي برخه فلسوي دي او اکثریت میرمنې دا مال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه نس کولای شي تاسو تر څنګ خپل کورنۍ حمایت کړي.
البته ځینې خلک دا وایي چې په ځینو سیمو کې طالبان دا پلمه کوي چې وایي ښځینه ښوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو ښوونځی نه پرانیسو. اوس هم داسې یو ځینې خلک داسې شک کوي چې وایي یو شپږ میاشتې به ښوونځي بند کړي، اکثره ښوونکي چې دي ښځینه ښوونکي دا به یا په نورو کارونو بوخت شي یا به بهر ته لاړ شي، بیا به وایي چې ښځینه ښوونکي نه لرو نو ځکه د نجونو لپاره ښوونځي نه پرانیسو، او کله چې ښوونځي نه وي نو څنګه به ښوونکي پیدا شي؟ طبعا دغه پروسه به نورم ځنډیږي، دغه تشویش ډېر رښته. ښاغلی آشنا، غزنی ته د برښنا لاینونه غځېدلې دي، پخوا به د جګړو له کبله همیشه خصوصا د میدان وردګ په برخه کې یا د دواړو ولایتونو ترمنځ به دا مزه قطع کېدو به، اوس خو دا مشکل نشته. د برښنا وضعیت ستاسو په ولایت کې څنګه دی؟
بالکل، د برښنا وضعیت غزنی ولایت کې د پیلن لپاره ډیر ښه دی، خو یوازې د برښنا د کموالي لپاره دوی د سار له اوو بجو نه بیا تر نیمو بجو پر دوی برښنا کټ کوي، تر نو بجو او بیا د غرمې له دولسو بجو نه تر دوه نیمو بجو تقریبا د سار له خوا خو یو څه رسمي ټایم دوی برښنا کټ کوي. وایي ځکه چې موږ د برښنا کموالي سره مخ یو، هلته برښنا وایي باید زیاته کړو، نو دا یو کوچنی څه د سپیلن دا یو ونه کې چې رامسته شوی چې دوی دوه ټیمه تقریبا په مهمو وختو کې د برېښنا خطر کوي او کدی ته توجه شې ډیره بخښه.
بله ډیره مننه. سرحدي صاحب، ملګرو ملتو اندیشنه ښکاره کړې ده بلکې خبرداري ورکړې ده چې له افغانستانه به د مهاجرت یو لوی لړۍ پیل شي، ځکه چې فقر ده، نیستی ده، وضعیت ډیر خراب ده. د غزنی خلک آیا بهر ته روان دي مهاجرت کوي؟ ځکه چې بیکاری هلته هم ډېره زیاته ده او د غزنی خلک عموما ایران ته ځي، او د ملګرو ملتو په راپور کې هم دې ته اشاره شوې ده چې د ورځې 2000 کسه ایران ته وړي.
هغه معلومات چې موږ د غزنی ولایت څخه لرو نسبتا نور ولایتو ته، له غزنی څخه ډېر خلک دا مهال ایران ته تللي دي. په ایران کې د خکیز سپاره کې د پخوانی حکومت مامورین دي، د پانتونونو ماسلین دي، همدارنګه کاریګر دي، غریب کاریګر دي. یعنی د مهاجرت هغه لړۍ چې د هغه یواز دانه دي د مغزو فرار دی، بلکې هغه کسان چې مثلا په ولایتي کچه باندې په ولسی تړون یا ملي پیوستون پروژو کې دی مصروف، یا پر لوی لار باندې په پروژو کې، یا په دین نورو برخو کې چې ملکی کارونو په هغه کې مصروف، او ټول بیکار او بیکار اسوله او هغه مجبور اسوله چې ولارد شي. او قدر توه ما د ورځې ته د غزنی څخه یعنی سلګونه کسان هم د زابل لارې څخه ځي، کندهار له ایلمند لارې څخه، یا نیمروز لاری څخه په کاچاکی ډول باندې پاکستان ته اوړي، او کسان چې هلته وایسته لري یا پیسې ورکي هغه ته ویزی ورکول کیږي یا موقت کارتونه ورکول کیږي، ولې هغه څوک چې پیسې نه لري هغه ځکه هغه مجبور دي بیرته را اړول کیږي. ځکه په تیرو څو اونیو کې تر دې ځره کسان ډیر بیرته په ایران نه خوا څخه را اړول شوی د افغانستان نیمروز او ایلمند ولایتو ته، او دا یو ډیره غټه ستونزه ده. ځکه ورځ تر بلې خلک په مخ کې حکم هغه کم پیسې چې دوی درلود یا ذخیرې چې درلودلې یا کم په پټي یا بل ځای کې بیکار کوي هغه ټول له منځه تللې دي. ځکه کله چې په هیواد کې اداره پالیسي تجارت پالیسي نو لاغه مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک ورڅخه متاثره کیږي او بدبختانه یو غټ مشکل له غزنی کې رامنځته شوی دی. مثلا په کلیو کې به ځوانان په ولسی تړون پروګرام له لارې په پروژو کې په محلي ډول باندې پروژو کې مصروفه ولسی د کلو په بیا رغونو لښتیو همدارنګ د نورو ځایو په جوړولو کې ولې هغه ټول له منځه تللي دي. دا ځوانان دي دا ټول مجبور دي. او بل د پانتون ماشلین په خوا په کابل کې یا په ځینو ګاونډي ولایتو کې خپل په غزنی شهر کې داخل هغه زده کړې کولې د اقتصادي ستونزو له امله څخه هغه ټول زده کړې پریښودلې. دا مال په ایران کې دي. هغه اته کې سي له ایران لارې څخه لومړی ترکیه ته ولاړ شي بیا د ترکیه له لارې څخه یا پولند سره جرمني ته یا ایتالیا ته یا د نور هیوادونو ته ولاړ شي. عملا دا مال ځینې ځوانان په پولند کې په ترکیه کې او اکثریت په ایران کې بند پاتې دي. ځینې مثلا حکومتي مامورین چې هغه د محلي پاتون کوونکی ولا یا د مخکنی حکومت غړي ولا هغه ټول په ایران کې دا مال بند پاتې دي. نه مختبرې شودل کیږي او نه شاته راتللای شي بیرته افغانستان ته. نه سره خپل ځکه ته انتقام په برخه کې هغه ویر لري.
بله ډېر مننه سلطان زوی صاحب. یو شمېر ولایتونه وچکالۍ ډېر بد ځپلې دي. په غزنی کې د وچکالۍ اثرات څومره دي؟
دکان په زیاتره ولایت کې د افغانستان د وچکالۍ مشکلات سخت کړي دي. په غزنی کې وچکالۍ موږ متاسفانه درلودله. د اوس لپاره دکه کښت او درات د مسل زیات نسته دي. حتی موږ د کال په جریان کې تصحک د اوبو د کمبود سره حتی مخامخ یو. دا خو لا پرېږده چې کښت او زراعت صحیح رسیدګي وسي. نو د اوس لپاره بیا د اوبو وضعیت د څښاک د اوبو د رسیدګي دغه مسایل څه مشکلات نشته. د کال په جریان کې موږ متاسفانه د مشکل زیات درلود. د اوس لپاره موږ مشکل الحمدلله ډېر زیات نه لرو.
قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په غزنی خبري کو آزاد خبريال احمد ولی سرحدي، شاغلی آریان آشنا او شاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی زموږ ملمن دي. ته آشنا صاحب، دا د لوژي او بیوزلی خبره ډیره کیږي او داسې خبرداري ورکول کیږي چې دا ژمی به د افغانانو لپاره په ډیرو لسیزو کې تر ټولو سخت ژمی وي، ځکه چې بیوزلی ډیره ده، لوژه ډیره ده، بیکاری ډیره ده، حتی د لسکونو زرو ماشومانو د مړینې ویرشته. په غزنی کې څه فکر کوي دا ژمی به څنګه وي، خصوصا د هغو خلکو لپاره چې بیوزله دي؟
دا چې لوژه بیخي زیاته شوې ده، بیکاري ده، کارونه نشته. همداشان کوم دولتي کارکونکي چې یا نور کارکونکي چې هغو باندې پیلن ماش نشته دی. او کوم نړیوال مرستې چې کېږي داسې خبرونه مثلا اجتماعي شبکو کې ورکول شوي دي چې هغه د دې په ځای چې غریبانو ته ورکول شي هغه یا د شهیدانو کورونو ته ورکول شوي دي. یعنې غریبانو ته هغه مرستې نه دي رسېدلې او یوازې هغه د طالبانو د شهیدانو کورونو سره هغه مرستې شوي دي. نو موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې په دې برخه کې دوی ډېره توجه وکړي، ځکه سخت کال بیا بېخي لوږه زیاته شوې ده او د کار کموالی دی. خلک اوس پیلو لپاره خارج ته هم نشته تللی، ځکه پاسپورتونو ستونزه ده او همداشان د ویزو د هوایي حریم ستونزه ده. موږ د حکومت دا هیله لرو چې دوی په دې اړه ډېره جدي پاملرنه وکړي ترڅو دا ستونزه حل شي.
بله ډیره مننه سرحدي صاحب. ځینو ولایتونو کې لکه خصوصا د جنوب غرب ولایتونو کې، کندهار او هلمند او دغو ولایتونو کې چې کله وچکالي ډیره وي، کله لوږه ډیره وي، بیا خلک مخدر موادو ته مخه کوي، کوکنار ډیر کوي. لیکن په غزنی کې سره لدی چې مخکې سلطان زوی صاحب اشاره وکړه چې تیر کال شنو دي ورشتونو له نظره، بیا هم کوکنارو یا چرسو داشن ډیر نه کرل کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
د نور افغانستان تر څنګ بدبختانه په جنوب غرب حوزه کې د اوبو د نشتون مشکلات دي چې اوبه ورځ تر بلې چټیږي او خلک مثلا نس کولای چې مثلا بل د نشې توکو کرکیله چې د هغوی بازار چې دی په هغه ډول باندې قیمت نه لري لکه په خاصي کم خلکو ګټه ترلاسه کوله. او بل په غزنی ولایت کې په ولسوالۍ کې مخ کې چرک ډیر کرل کېدل ولی اوس په دې ورستي څو کلونو کې هغوی دې کار ته مخنیوي کړی ځکه تر دې نور هغه کم زراعتي بوټي سي دي یا ځین نور کم مواد هغه یا خوراکي یا غیر خوراکي تو کېل ته کرکیله کې هغه د نسبتا و نشئی توک ته عاید زیات وي ولی بدبختانه ساشکال سیداوس روان کال بولو یا آینده کې پښبلی سوي ده یو خدای دې خلک د اوبو لستون سره مخ ته او دوم دادې په لورو پرتو سیمو کې مثلا خلکو برېښنا لپاره جنراتور یا شمسي څخه استفاده کوله ولی بدبختانه د اقتصادي مشکلات له وجې څخه هغه ودی ته هم لاسرسي نه لري. نور تر بلې وضعیت خرابېږي او نشئی تو کرکیله وزنه یې لته د بازار کې قیمت ډیر چټتی.
بله ډیر مننه سلطان سي صاحب. نه صرف اوس بلکې په تیرو کلونو کې فکر کوم چې همداسې و چې په غزنی کې مخدر مواد کم و. که تاسو هم په دې اړه نظر لري او یو بله پوښتنه دا ده چې په نورو ولایتونو کې نوي کښتونه تجربه شوي دي، مثلا په ځینو ولایتونو کې زعفران تجربه شوي دي، په ځینو کې مثلا په هلمند کې خورما تجربه شول او ښه نتیجه یې ورکړه. په غزنی کې داسې د نورو ولایتونو په شان نوي کښتونه تجربه شوي دي او نتیجه یې ورکړې ده او کنه؟
خضر تو کې کوم کښت دې کوم الحمدلله خو به مخکې کوم دا رازون غفران اوس په غزنی کې الحمدلله نوې ورځ سوي د خلکو ورته مخه کړې ده لکه څنګه چې حدیث په ویا نوري وکړه په غزنی کې الحمدلله د شي ته دې د سترګي سوي د تو زمینی چې غزنی کې ډېر خلک چې جوړ کړي د غفران تو زمینی دا موارد ته خلکو زړه ته ساتل لري. غزنی او خورمره ولسوالۍ کې موږ د تو زمینی مثلا مغزی په ساحه کې قلعنه کې د تو زمینی خلکو ډېر ورته مخه کړې ده خم حاصلونه د ښایت ترلاسه کوي حالان روزي لاسته راوړي او دغه مخدره توکي مخکې په غزنی کې الحمدلله ډېر قوي دي محدود و. مرکز خانه ولسوالۍ کې هغه ډېر محدود و خو خلکو ترې نتیجه وانخیستله. نه د دیني اړخ نه له مشروعیت نه او اقتصادي اړخ نه څه لاسته راوړل نه دغې خاطر هغې ته شکر دی او اوس دغه زعفرانو په زمینه ته مسله په غزنی کې الحمدلله څخه ډېر کېږي.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو شاغلیو نصرت الله معیار سلطانزی، آریان آشنا او همدار از آزاد خبریال احمد ولی سرحدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.